مهمو خبرونو سرچکی آوری. اسرائیل ته د جمهور رئیس بایدن سفر. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته ورسید او د حماس ډلې په وړاندې یې د اسرائیل ملاتړ وکړو. د غزې پر روغتون د برید غندنه. په غزه کې پر روغتون وژونکو برید د امریکا په ګډون د نړۍ د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لخوا غندل شوی دی. اروپایي ټولنه وایي د برید عاملین باید معلوم او مجازات شي. او له پاکستان څخه د افغان کډوالو وتل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د پاکستان غوښتي دي چې هر څه ژر د افغان کډوالو جبري ستنېدل بند کړي. پاکستان بی اسناد او افغانانو ته ویلي چې د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه ووځي.
ستړي مشي. نن چهارشنبه د اکتوبر د میاشتې 13مه او د میزان یا د تلې 16مه نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبری خبرونه ګوري او یادونه به دا وکړم چې منځني ختیځ ته د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د سفر جزئیات په سپینه ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز رحمان نورو او په غزه کې په روغتون د خونړۍ چاودنې تفصیل به او غبرګونونه به په بهرنیو چارو وزارت کې د خپل همکار سمیع الله جلال زینه واوري او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ننني لوبي او نورو لوبو وروستی حال او ارزونه به د جعفر خان صاحب نوارو چې دلته سټوډیو کې براسري ټولو نه هیله کوم لږ سات موږ سره اوسئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن اسرائیل ته ورسېد او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړو چې واشنگټن به د اسرائیلو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جمهور رئیس بایدن په داسې حال کې اسرائیل ته ورغلی دی چې د غزې پر یو روغتون پرونی برید د اسرائیل او متحده ایالتونو په وړاندې جدي غبرګونونه راپارولي دي. اسرائیلو ته د جمهور رئیس بایدن سفر زمونږ همکار سید عزیز رحمان تعقیبوي او همدا اوس د سپینې ماڼۍ د مخه نه موږ سره خبرونه کړې. از جان ستړي مشي د دې سفر په اړه کلک جزئیات لیدونکو سره شریک کړئ. اول به دا واورو.
آشنا صاحب، د جمهور رئیس بایدن سفر اسرائیلو ته تقریبا د پای ته رسیدو په حال کې دی. جمهور رئیس بایدن نن سهار د اسرائیل په وخت د تل ابیب ښار ته ورسید او له رسیدو سمدستي وروسته د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره دوه اړخیزه ناسته درلوده او ورپسې په بله ناسته کې د اسرائیل دفاع وزیر لوی دریستیز او یو ځل بیا د صدر اعظم سره کتنه درلوده او په پای کې د هغو اسرائیلي وګړو سره هم ولیدل چې د اسرائیل په وینا د دوی کورنۍ په تیرو 12 ورځو کې دغه جګړې په وجه اغیزمن شوې دي. یعنی یا د کورنۍ غړي وژل شوې دي یا ټاپیان شوې دي او یا هم د کورنۍ غړي د حماس و لوري نیول شوې دي. په دغه ټولو کتنو کې د جمهور رئیس بایدن پیام اسرائیل ته یو او هغه دا چې واشنگټن به د اسرائیل څخه دفاع کوي او اسرائیل به یوازې نه پرېږدي. جمهور رئیس بایدن دا خبره وکړه چې د پیام مخې هم اسرائیل ورکړې ده، خو د په وینا د نن اسرائیل ته راغی ترڅو په عمل کې دا پیغام په ډاګه کړي. دا په دغه کتنو کې د حماس بریدونه هم وغندل او ویل چې دا د اصلا د باور وړ بریدونه نه وو.
خغله لومړی وزیر مننه د حماس له وحشتناک تروریستي برید وروسته چې یو بیرحمانه غیر انساني او تقریبا د باور لري بریدو دا کابینه سره راټوله شوه. کلکه او متحده ده. وارم تاسې په دې پوښی چې یوازې نه یاست، لکه څنګه چې ما مخکې ټینګار وکړ په داسې حال کې چې تاسې د خپلو خلکو د دفاع لپاره کار کوي، موږ له اسرائیل څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ له تاسو او سیمهیزو متحدینو سره خپل همکاري ته دوام ورکوو ترڅو د بیګنا ملکی وګړو د لا زیاتې غمیزې مخه ونیول شي.
له دغه خبرو وروسته جمهور رئیس بایدن د اسرائیل وګړو ته یو وینا البته څو شیبه مخکې واوروله. د په دغه وینا کې یو ځل بیا د واشنگټن ملاتړ اعلان کړ او په دې وینا کې د په غزه کې د بشري وضعیت په اړه هم خفګان څرګند کړ او یو ځل بیا د خبره وکړه چې د حماس ډله نشي کولای چې د فلسطینیانو څخه استازیتوب وکړي. د په وینا په نننیو ناستو کې د اسرائیل حکومت څخه وغوښتل چې په اندازه کې د بشري وضعیت لپاره د بشري مرستو لپاره باید چې البته د مرستو د رسولو لپاره باید مصر سره همکاري وکړي تر څو د غمرستي د غزه وګړو ته ورسیږي. دا خبره هم وکړه چې د غزه د خلکو لپاره او د اردن د لویدیځ غاړې د خلکو لپاره د 100 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه، او یو ځل بیا د واشنگتن پر دې موقف یا دریځ ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونه غواړي په سیمه کې دوه مستقل دولتونه، یعنی د فلسطین او اسرائیل دولتونه باید جوړ شي.
او غزه ته ذکر کړه، په غزه کې پرون سه شنبه په یو روختون باندې لوی برید وشو. دغه برید د جمهور رئیس بایدن په دې سفر باندې سره ډول اغیز کړی دی، او په خپل جمهور رئیس بایدن دغه برید په اړه څه ویلي؟
کله چې جمهور رئیس اسرائیل ته ورسید، نو یو مهمه پوښتنه له هغه څخه همدا و چې د ده په باور دا په دې برید کې د چا لاس دی. نو دا وویل چې دا سحکاری د هغو معلوماتو پر اساس چې د امریکا د دفاع وزارت دته ورخودلې دي، دا سحکاری چې دغه برید بل لوري کړي، یعنی د فلسطینیانو لوري، او د اسرائیل صدر اعظم ته ویل چې په دې برید کې تاسو شامل نه یاست. لیکن دا خبره پرون اسرائیل هم کړې ده چې په دې برید کې دوی لاس نه لري، لیکن بل لوري ته یعنی فلسطینیان دغه ادعا نه مني او برعکس ادعا کوي، وایي چې په دې برید کې د اسرائیل پاوز لاس درلود. لکه څنګه چې تاسو ویلي، دغه برید په دې برید کې البته لکتر لګه 1500 خلک وژل شوي دي، او سیمه کې یو لوی غوغاره پورته کړې ده. او دغه برید د دې لامل شو چې جمهور رئیس بایدن نیمایي سفر کنسل شي. ټاکل شوی و چې جمهور رئیس بایدن له اسرائیل څخه وروسته اردن ته لاړ شي، او هلته په اردن کې د فلسطین د ادارې له مشر محمود عباس، د مصر له جمهور رئیس السیسی، او د اردن له پاچا عبدالله سره وګوري، او په غزه کې د بشري وضعیت په اړه وغږیږي، او دغه راز په د موجوده وضعیت په اړه د یو سیاسي حل لارې په اړه خبرې وکړي. لکن کله چې پرون بیګا یا د شپې دغه برید وشو، نو دا غونډه هم لغوه شوه.
د سه شنبې په ورځ سلګونه کسان د غزې د الاهلی عرب په روغتون کې د چاودنې له کبله ووژل شول. فلسطینی چارواکي وایي چې اسرائیل بمبارد کړی، خو اسرائیل بیا وایي چې روغتون د اسلامي جهاد ډلې په راکټونو لګېدلی دی. پیخه تل ابیب ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ل روانېدو څو ساعته مخکې رامنځته شوه. د غزې په الاهلی روغتون کې ل چاودنې وروسته د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د یو اعلامیې په خپرولو سره په دې برید کې د پام وړ کسانو په وژل کېدو خواشیني وښوده. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په اسرائیلو کې د هغه هیواد له لومړي وزیر سره په خبرو کې وویل دا سحکاري چې دا برید اسرائیلو نوی کړی.
زه د غزې په روغتون کې د تیر ورځې په چاودنې غوسه او سخت خفه شوم. هغه څه چې ما لیدلی داسې ښکاري چې دا کار د بلې ډلې لخوا شوی، نه ستاسو لخوا، خو ډاډه نه یم، هلته ډیر خلک دي.
د روغتون د خونړۍ پیښې سره سره ولسمشر بایدن اسرائیل ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی دی.
ښاغلی لومړی وزیر، ډیره زیاته مننه. وګورئ ملګرو، ما غوښتل چې دلته د یو ساده دلیل لپاره حضور ولرم. ما غوښتل چې د اسرائیل ولس او د نړۍ خلک پوه شي چې امریکا په کوم موقعیت کې ده. زما د بهرنی چارو عالی وزیر دلته و، هغه ډیر دلته راغلی، خو زه په خپله شخصا راغلم چې مسأله روښانه کړم.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا ولسمشر ته وویل چې دوی د حماس ماتولو ته ژمن دي.
ښاغلی ولسمشر، تاسو سم وویل چې حماس تر داعش بد دی. د جرمني لومړی وزیر پرون دلته و، او هغه وویل چې حماس نوي نازیان دي. تاسو دواړه رښتیا وایست. موږ د متحده نړۍ په توګه د نازیانو او داعشانو ماتولو ته ژمن یو. متمدن نړۍ باید د حماس ماتولو ته ژمن وي. زه تاسو ته ډاډ درکوم ولسمشر چې اسرائیل د حماس ماتول ته ژمن دی.
تاکل شوی و چې بایدن اردن او عمان ته هم تللی وای، خو د غزې د شفقانې له برید وروسته دغه سفرونه لغوه شول. دا به ونشي کړی چې د اردن له پاچا عبدالله، د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی، او یا د فلسطین د خپلواکي ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري.
زموږ اردني ورونو وویل چې په دې شرایطو غونډه نه کوي. موږ نه پوهیږو چې ولسمشر بایدن اوس هم هلته ځي کنه. غوره به دا وي چې که دی اوربند راولي او ووایي چې د اوربند عملي کېدو لپاره راغلی یم.
د اکتوبر پر اومه د حماس له برید وروسته اسرائیل په غزې باندې ګڼې بمباری کړې دي. ملګري ملتونه وایي چې په یوه پیښه کې د ملګرو ملتونو په ښوونځي کې شپږ کسان ووژل چیرې چې څلور زرو فلسطینیانو پناه اخیستې ده.
دا یو بشپړه محاصره ده چې ته کله اساسي زیربناوي بندوي، چې کله ته اوبو ته لاسرسی بندوي او برېښنا پرې کوي. که تاسو د خوړو لیک ته اجازه ورنکړئ نو دا د نړیوال قوانین سره په ټکر کې ده.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر به د اسرائیلو نه وپوښتي چې د ملکیانو د وژلو د مخنیوي لپاره څه پلان لري. دی به د یو بشري دهلیز د پرانیستلو غوښتنه هم وکړي څو غزې ته مرستې ورسیږي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
په غزي روختون باندې د سیشن بي ورځي بریډ کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو بنسټونو د خوانه وغندل شو. په ملګرو ملتونو کې د عربي هیوادونو سفیرانو دا د اسرائیلي ځواکونو د خوانه قتل عام یا ټول وژنه بلل شوې ده. یو شمیر نورو چارواکو هم دا بریډ دردونکې بللی او په اړه یې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دې ټولو غبرګونونو نور حال به د خپل همکار سمیع الله جلالزین واخلم چې د بهرنیو چارو د وزارت نه راست خبرونه کړي. جلالزین صاحب، ستړي مشئ، په غزې کې دا پر روغتون باندې د برید وروسته نړیوال څه وایي اصلا؟
حسنا صاحب، سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د غزې پر روغتون برید د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو، بیلابیلو چارواکو او بیلابیلو بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د اسلامي همکاري او سازمان ساعت مخکې غونډه وکړه او په دې غونډه کې د دغه برید پړه پر اسرائیل واچوله او دا یې په کلکه وغنده. د اسلامي همکاري سازمان د ویلامي په خپرولو سره دغه عمل جنګي جنایت بللی او عاملینو ته یې د سزا غوښتنه کړې ده. د اسلامي همکاري د سازمان غونډه د سعودي عربستان په جدې ښار کې وشوه او په دې غونډه کې د سعودي عربستان ترڅنګ مصر، عراق، سوری، اردن او ایران او یو شمېر نور هیوادونو دغه برید وغنده. د ایران استازي وویل چې باید پر اسرائیلو بندیزونه وضع شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیا دغه برید د نړیوالو قوانینو خلاف وباله. اما اسرائیل وایي چې دغه برید دوی نه دی کړی. فلسطینیان بیا د دې برید پړه پر اسرائیلو اچوي. دغه پیښه پرون ماښام په سیمه ییز وخت په هغه روغتون کې وشوه چې خورا پکې ګڼه ګوڼه زیاته وه او هڅه یې کوله چې د تیرو لسو ورځو جګړو ناروغان په دې روغتون کې تداوي کړي. اما چاودنه وشوه او د 1500 په شاوخوا کې کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو کې د عرب ډلې سفیرانو په غزه کې د سه شنبې په ورځ پر یو روغتون برید چې له امله یې کابو 1500 کسان ووژل شول وغانده.
موږ د عرب ډلې په توګه لکه څنګه چې تاسو ټول وینئ، یو موټی او د یو روغتون په وړاندې د اسرائیلي ځواکونو د قتل عام په وړاندې په غوسه یو. په کوم کې چې د لومړنیو معلوماتو له مخې کابو 1500 ملکی کسان په غزه کې زموږ د خلکو په وړاندې د اسرائیلي ځواکونو په وحشانه ناقانونه جنایت کې ټوټه ټوټه او وژل شوي دي.
د اروپایي کمیسون مشر د چهارشنبه په ورځ وویل د غزې په ښار کې د الاهلي په روغتون کې چاودنه ټکان ورکوونکې ده او عاملینو سره باید حساب کتاب وشي.
تېره شپه یوې بې معنا تراژیدۍ موږ ټولو ته ټکان راکړ. په غزه کې یو روغتون چې سلګونو ټپیانو ته ځای ورکړی و، د اور په دوزخ بدل شو. د الاهلي روغتون انځورونه ناوړه او زړه بوږنوونکي دي. پر یو روغتون برید چې له ملکي وګړو ډک وي نشي توجیه کېدی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم ویلي چې د سه شنبې په ورځ د غزې په یو روغتون کې چاودنې چې په سلګونه کسان پکې وژل شوي ټکان ورکړی دی.
زه په غزه کې پر الاهلي روغتون د برید له عمله چې په سلګونه کسان پکې وژل شوي او ما نن وختي وغانده سخت حیران شوی یم. زه د عاجل بشري اوربند غوښتنه کوم. څو زما دو غوښتنې چې د انسانانو د ځورېدو کمیدل دي او موږ یې شاهدان یو، کافي وخت او فضا مساعده شي.
د دې برید وروسته د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر کسانو مظاهره وکړې. د لبنان په بیروت کې خلک سړکونو ته راووتل او د فلسطین په پلوي لاریون وکړ.
موږ نن د شهیدانو لپاره راوتلی یو. یوازې یو لار موجوده ده او هغه مقاومت دی، نه خبرې او نه هم د مشرانو او بل چا غونډې. مقاومت د فلسطینیانو لپاره یوازینی لار ده. له مقاومت پرته فلسطینیانو ته بل لار نشته.
هغه څه چې د اسرائیلو دولت کوي د حماس د برید په وړاندې ناسم ځواب دی. موږ دلته راغونډ شوي یو څو د فلسطینیانو ملاتړ وکړو کوم چې د خپلې خاورې خپلو تصامیمو او په مجموع کې په سوله کې د ژوند حق لري ملاتړ وکړو.
حماس په روختون کې 14 د اسرایلو د هوای برید لامل غني خو د اسرایلو پاوز وی روختون د فلسطینی اورپاکو له خوا په خطا پر راکټ وشتل شوې ده. سمې الله جلالزای د امریکا غږ.
او په داسې حال کې چې د اسرایلو بریدونه دوام لري، پر رسنیو کې د عربي هیوادونو د رول په اړه بحثونه زیات شوي دي. د عربي هیوادونو نه د ستامه کېږي چې د وضعیت آرامولو لپاره هڅې ګړندې کړي. د قطر پر رول په ځانګړي ډول تمرکز ډیر دی. په قطر کې د منځني ختیځ د چارو څیړونکي سلطان برکات وایي د قطر او حماس ترمن تل تماسونه موجود دي او د حماس او اسرایلو ترمن د جګړو د آرامولو لپاره دا تماس اړین هم دی. برکات د امریکا غک سره مرکه کوي. سعودي عربستان باید اوس د اخلاقي رهبر رول ولوبوي.
تاسو د قطر او حماس ترمنز اړیکې څنګه ویني او د اړیکو په شخړه کې د دوه پرول ساغیس کړي دي؟
د قطر او حماس ترمنز تل تماسونه موجود دي او د حماس او اسرائیل ترمنز د جګړو د چپو او ګړم پیښو له امله د تماس اړین شوی او په ډیرو مواردو کې قطر د دواړو ترمنز د اوربند منځګړیتوب ته سخته اړتیا درلوده، په شمول د می په وروستیو کې چې د اسرائیل او حماس ترمنز شخړې وشوي او دا قطر چې مداخله وکړه تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې شخړه نوره پراخه نشي. نو د دوی رول مهم دی او له همدې کبله دوی د حماس مشرتابته په اسرائیل او قطر کې د استوګنې اجازه ورکړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن تیرونی د قطر د لومړي وزیر السانی سره وکتل. آیا تاسو فکر کوئ چې هغه د قطر د حکومت نه په دوه کې د حماس دفتر د تړلو غوښتنه کړې ده؟
زه فکر نه کوم چې دوی به داسې وکړي. هغه په خپلو عامو بیانونو کې په دوحه کې د حماس د حضور په اړه ځینې اندېښنې څرګندې کړې، مګر هغه به د دوی د دفتر د بندولو غوښتنه ونه کړي ځکه چې دا د حماس سره اوس یوازینی ارتباطي چینل دی او وضعیت ته په کتو په ځانګړې توګه د بندیانو شمیر ته په پام سره چې حماس دا مهال ساتلي دوی باید یو څه اړیکه ولري او دا د دې لپاره یوازینی لار ده. دا هم په یاد ولري چې که څه هم په وختونه کې د حماس مشر چې په دوحه کې اوسېده خالد مشالو، اوس په تیرو څو کلونو کې په حماس کې دننه دوه مهم بدلونونه رامنځته شوي دي. یو دا چې نوې مشر ټاکل شوی هغه اسماعیل هانیه دی چې اصلي استوګنځي غزه ده. هغه د ډیرو کلونو لپاره له غزې څخه بهر ژوند نه دی کړی. او دوهم چې خورا مهم دی، په حقیقت کې حماس خپل منشور بدل کړی او له هغه منشور سره چې حماس څو کاله مخکې جوړ کړی و چې د اسرائیلو تباهي وخته ډیر توپیر لري. خو کله چې خلک د حماس او په قطر کې دغه ډلې د شتون او د فلسطین د ازادۍ د لارې د حرکت په اړه خبرې کوي، نو دا دوه عوامل په نظر کې نه نیسي.
تاسو د اسماعیل هنیه یادونه وکړه. د حماس مشر اسماعیل هنیه په دوه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلی او د سرچینو په حواله د همکاري او په دوامې موافقه کړې ده. دا د فلسطین د خلکو لپاره څه معنی لري؟
زه به حیران نشم که موږ ولیدل چې حماس د ایران څخه مالی مرستې ترلاسه کړي دي ځکه چې د فلسطین سره هر ډول مالی مرستې پر کویټ د عراق د یرغل راهیسې وچې شوې وي، مګر په جګړه کې د سمدستي ښکېلتیا په اړه زه شک لرم. زه فکر کوم چې ایران غوښتل چې اسرائیل ته زیان ورسوي په لومړیو 40 ساعتونو کې به غبرګون ښودلی وي کله چې اسرائیل د بریدونو له امله سخت هی خو، مګر حقیقت دا ده چې دوی په لومړیو 40 ساعتونو کې هیڅ نه دي کړي او تر اوسه پورې دوی په حزب الله فشار ته دوام ورکړي چې په جګړه کې لګډون نه ډډه وکړي. زه فکر نه کوم چې ایران دې شخړو ته د نوتلو لیوالتیا لري.
نور عربي هیوادونه د اسرائیل او حماس په شخړه کې سر لوبوي.
یوازنی هیواد چې فعال دی د قطر سربیره ز فکر کوم مصر دی او مصر د خپل جغرافیایي موقعیت له امله د رفاه لارې غزې ته د نوتلو یو لار کنټرولوي. نو هلته باید دوی په خبرو کې فعال وي او په ځانګړي توګه ز فکر کوم چې اوس شاید د دوی سره د متحده ایالاتو او ډیری اروپایي هیوادونو لخوا تماس نیول شوی وي تر څو د بندیانو په خوشی کولو کې مرسته وکړي او دغه راز د غزې څخه د ادباو په ایستلو کې هم مرسته وکړي. شاوخوا 1500 اروپאי ادبا او یا هم مرستندوی کارکونکو او رضاکاران اوس مهال په غزه کې بند پاتې دي او ټول د رفا بندر ته د وټلو فرصت ته پټه مدي. نو مصر په پراخه کچه خېل دي. موږ هله لرو چې سعودي عربستان پکې شامل شي او زه فکر کوم چې دا د سعودي عربستان لپاره خورا مهم دي. په اسلامي نړۍ کې اخلاقي رهبری کول او د دې فرصت په توګه کارول چې زموږ د مسلمان مشر په توګه خپل ځان بیا رامخته کړي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه.
پاکستان ولې دفتن داسې تصمیم ونیو چې باید په یوه میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانان د پاکستان نه وباسي؟
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
پاکستان ته دا یره نه چې دته مونږ سره چې په دې ملک کې ډېر دي نو مونږ ته څه خطر ده؟ مونږ ته هیڅ خطر نشته.
تاسو ته مونږ سره ته په خوا د مونږ حکومت لا مخکې ورسېار په دې کې ډېر فعال وو اوس ورسېار د مونږ سره په دې کې
حایل. د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
پام دې اړوند د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کاربوهانو یوې ډلې په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان نه غوښتي چې د 1.4 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په هر څه ژر ډول باندې لاغو کړي. د ملګرو ملتونو بشری حقوقو شورا د سیشن بي پرزنې پرون ناوخته چې د میزان 15 مواد د پاکستان د حکومت د خوانه د 1.4 میلیون افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه په یو خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو له قوله ویلي چې دا پریکړه به 1.4 میلیون افغان کډوال په ځانګړي ډول هغه افغانان زیانمن کړي چې افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو او د بشري بحران د اندېښنو له امله یې د ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته کړه کړې ده. د پاکستان د حکومت د روانې میاشتې اکتوبر کړي لمخې به څه باندې 1.1 میلیون افغان کډوال ویسل شي چې په پاکستان کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. او د خیبر پختونخوا په کوټ ښار کې د افغان کډوالو په یو کمپ کې یو افغان انجونې تعلیم ته هڅه غواړي چې د یاد کمپ ټول انجونې او میرمنې پاسواده شي. د افغان کډوال څوک دی او څه وینا لري؟ مسکا صاحبه یې راپور لري.
دا په کوچنی خونه کې راغونډې شوې افغان انجونې دي چې د خون کې علامیر لخوا تعلیم ته هڅېږي. علامیر میا خیل د کابل سره اړه لري خو په کډوالۍ کې په ګم کول کم کې زیږیدلې او همدلته د افغانانو د ښه ژوند او تعلیم لپاره هلې ځلې کوي.
چې انسان ته الله احساس ورکوي هغه احساس انسان نه پرېږدي چې خدمتونه کوي. نو ما کې چې کوم احساس ده د ټولنې د خدمت یا هغه که د زنانو تعلیم ده که د هلکانو د سپورت اکټیویټي دي الحمدلله موږ سره د دومره مشکلاتو ډېرې لاسته راوړنې هم لرو. ډېر کمیونټي سینټر جوړ کړي، ووکیشنل سینټر هم جوړ کړي دي. زنانه اوس له کوره تلی شي چې تعلیم وکړي، زنانه تلی شي چې کسبي سینټر ته لاړ شي، هنر زده کړي. دا یو اشاره کوي چې موږ هغه زینت لاسرسي لرو چې مسایل سره شریکو دی هغه پترو باندې دی هغه وسیله باندې خپل مسایل من حل کو.
د علامیر هله دا چې د کمپ جونې د تعلیم په غاړه خایسته شي. د تر دې دمه په سلګونو افغان جونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي ده. کوټه یې راغلي دا تنکې جونې وای د تعلیم سره ډیر مینه لري.
څلور کال کې موږ علامیر استاد سره د سکول وایو او دا جل کې اني موږ سره سکول وایو او ماسخین کې موږ زو هغه کې دی سکول کې سبق وایو.
موږ 15 کال کې چې د علامیر استاد سره موږ سبق وایو. موږ سره علامیر استاد ډیر کوشش کوي چې موږ انګلیش وایو، اسلامیات وایو، میتس وایو، انداسې نور سبق هم وایو. بیا هغه جنلا شکر ته کور کې خپل کار وکړو. بیا کې دی سکول ته لاړ شو. موږ سکول سره ډیر شوق ده او زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم.
پینځه سلوېخ کلن علامیر وایي د افغان کډوالو پنغالي له ګڼو ستونزو ډک او د ژوند له اړتیاو بې برخې دي.
د غټه وجه دا ده چې دوی ادارې څومره کارونه کوي، دوی خپل سوچ او خپل نیډز باندې کوي. د مهاجر سوچ، د مهاجر نیډز ته چانه دي کتلې چې اته څه ضرورت ده. مهاجر غواړي یو څه، دوی ورکی مثال اوس دا شامپوګان یا نور شیان، داسې سامان چې هغه موږ ضرورت نه ورته لرو. په زید دي چې دغه د انوستمنت د ګرلز اډوكيشن باندې وکي یا کمیونټي سنټرز باندې وکي یا د زنانو وکیشنل ټریننګ سنټر باندې جوړ کړي دوی هغه سامان راوړي چې ماجری صورت ضرورت نه لري مثال زنه بخاري راوړل ته روړي کې هغه د کباړ دکان کې ته کټای شي چې هغه بخاري ک حساب منګ راوخلو دی په 10000 روپیا خسته ماجر راوخت په 2000 روپیه په کباړ کې خرڅ کړو ځکه موږ ضرورت نشته بخاري بخاري ته لرګي وی لرګي ما سره شته نه زلرګي لکم زراوړم 900 روپیه من یو لرګي ده نو دی دا مسائل چې نه حل کیږي دوی ماجر سره نه دیناس
علامیر میا خیل دی خون کې ترڅنګ د جنو د تعلیم او مرمنو د پیاوړتیا لپاره دی یو ټولنیز فعال په هیڅ هم کار کوي وای جربا د کمپ او افغانانو د خراتونکو لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړي په دغه کمپونو کې د علامه په څیر د خدای خدمتگار خلکو شتون د ټولنې د ود لپاره ډیر مهم دی ترڅو د ورسته پاتې سیمو خلک د نړۍ نه خبر کړي او د پرمختګ لار ورته وخایي مسکا سپای امریکا غټ کوهات
او د کرکټ نړیوال جام روانو سیالیو کې نن د افغانستان او نیوزیلند سیالي ده نو جزئیات د جعفر خان صاحب نخرم چې دلته سټوډیو کې را سره ده ان صاحب ستړي مشي پروګرام تاول کلیدونکو تداوی وي چې نن د افغانستان ټیم د پچ په ګټلو ولې د توپ اچولو پریکړه وکړه
د دلیل خو به خامخا دا و چې د میدان یا پچ د سپین یا وروتو پچونکو لپاره برابر پچ افغانستان په سپین کې قوی ده مګر د افغانستان خراب فیلډینګ دغه پریکړه ناکامه کړه خراب فیلډینګ مې هدف دا دی چې افغان لوبغاړو په حساس وختونو کې د نیوزیلند لوبغاړو 15 کیچونه وغورځول او هم دغه کیچونه د غورځېدو لپاره نیوزیلند وتوانید چې 209 کې هدف افغانستان ته ورکړي دا اوس چې تاسو سره غږیږم د افغانستان 15 لوبغاړي سوځېدلې دي او یو سل شاوخه یو سل 15 منډل لري چې فکر نه کوم چې دا هدف پوره کړی شي
تقریبا 209 کې تاسو ویل هدف ورته ټاکلې دا څومره سخت په دغه پاتې لوبغاړو باندې
او د افغانستان اساسي توپهون کې اوټ شوی دی د سر رحمان الله ګرباس د انګلند خلاف اتیا منډي کړي وي ورسره حشمت شهیدی کیپټن هم اوټ شوی دی او رحمت شاه هم اوټ شو ابراهيم زدران چې خلوب غاړه بل کې هغه اوټ شو عظمت عمرزه چې وخاړه رونر بل کې هغه اوټ شوی دی اوس یوازې د توپهون کې چې تم ترې کې دیش محمد نبی دی او اکرام علي خیل چې د انګلند خلاف 500 کړي وا هغه دواړه ولاړ دي خو د پاتې توپونو او د منډو ترمنس ډیر یو غټ واټن موجود دی نو دسه فکر وکړی چې د نیوزیلند د ګټې چانس ډیر دی په اوسنی وخت په کتو
یو بل ټکنیکی پوښتنه مې کوله چې آیا د هرې لوبیا سیالۍ د پاره د توپ اچونکو یا د توپ وهونکو انتخاب ضرور دی کدا د لوبغاړو جدول مثلا د مخ کې نه فکس تعین شوی
او دغه سیالۍ په افغانستان 15 لوبغاړي اعلان کړی دی یعنی د 15 لوبغاړو له ډلې به یو لوبغاړي هرې لوبډلې ته انتخابيږي او هرې لوبډلې ته یو لوبغاړي انتخابيږي خو کله چې یو لوبډلې لوبه ګټینو هغه ته وینینګ کمبینیشن وینو بلې لوبډلې کې په لوبډلې کې یا بلې لوبي لپاره په لوبډلې کې تغیرات ناراضي مګر کله چې لوبه بیلل کیږي نو بیا روزون کې او مشاورین په دې فکر کوي چې مشکل کم ځکه وو پتو په هنه کې وو پتو پاچونه کې په فیلډینګ کې نو هغه کم لوبغاړي چې خنو زلیدلې دا وي په ځای بل لوبغاړو ته چانس ورکړي نور لوبغاړو ته چانس ورکړي چې په آینده لوبو کې ولو بيګي نو هر لوبي لپاره یو لس لوبغاړي ټاکل کیږي
bale okay مختصره ته چې د افغانستان د ټیم د نورو لوبو نه څه تمه کوي
افغانستان د دوشنبه پورز له پاکستان سره لوب لري پاکستان افغانستان دوه قوي سرسخت رقیبان بدل کیږي په کرکټ کې او هند داسې هواد دی چې د افغانستان اندر چا نسبت پاکستان ته پکې زیات دي ځکه چې افغانستان لوبغاړي په اپیل کې لوبيږي لاغله کبله الټډین اندر چا لري او پاکستان نن د کرکټ نړیوال شورا ته شکایت هم کړی دی چې د هند سره په لوب کې د دوی د لوبغاړو سره خاط چلند نه دی شوی او ګوا کې هلته د پاکستان لوبغاړو د مورال د زفرو لپاره اقدامات شوي دي نو د دوشنبه پورز باندې ودالو به هم جالب وي دا
ادمن وی ګورو مننه هان سیف ډی ریډی رضایت مننه حضور نه کور ودان درنو لیدونکو ته یاد
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
دا خبرونه په دې سره پای ته رسول به پښتو خبرونه دري خبرونه هم دا شی په پیلېږي او قربانه لینا روزبیده تاسو ته معلومات وړاندې کړي. لینا جان په خیر راغلی، سلام لیدونکو ته.
بله با سلام با شما بیننده های محترم.